خدمت خواهم بود، ولی اکنون میکروفون را به همکارم اسمت ساروان میسپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. ساروان صاحب بفرمایید.
ډیر مننه سرور صاحب، ستړی مشه قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. د افغانستان حکومت او ناتو د کابل پرونی حمله وغندله. د دې حملې د یو کس چې د حملې په وخت په خپل دفتر کې وو د سترګو حال در اورو، او دغه راست د نورو موضوعاتو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو تاندې څنګ یو حقیقت سره. خو لومړی د دې سات خبرونه واوري. د سولې ولسی حرکت په هلمند کې د سولې او اوربند په ننګلاریون کوي. په سوریه کې فعالان وایي د داعش او القاعده پلوه ډلو په بریدونو کې د سوریې د حکومت نږدې 50 پلوي سرتیري وژل شوي، او د لیبیا د پلازمینې په جنوبي سیمو کې درنې چکرې روانې دي. د خبرونو تفصیل. د سولې ولسی حرکت وایي په پام کې لري نن یکشنبه په هلمند کې د سولې او اوربند په ملاتړ لاریون وکوي. دغه حرکت پرون په ننګرهار، تر هغه مخکې په خوست او غزنی کې لاریونونه کړي دي. د سولې ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست پرون ناوخت آزادي راډیو ته وویل
د یک شنبه په ورځ په هلمند کې لاریون لرو. د لاریون پر مهال د جګړې پر شکل اړخونه باندې ژغ کوو چې نور باید ژر تر ژره اوربند لانس یا یوې سولې روغې جوړې ته ورسیږو. تر هغه وروسته په بلخ، کندهار او نورو ولایتونو کې دغه لاریونونه لرو، او د لاریونونو پر مهال د جګړې پر شکل اړخونه د جنگ بستې ژغ کوو.
د سولې ولسی حرکت په لاریونونو کې د حکومت لخوا د خالد پوځي عملیات او د طالبانو له لوري د الفتح په نوم پسرلنی عملیات غندل شوی دي. وسلوالو طالبانو د الفتح په نوم د خپلو پسرلنیو عملیاتو د پیل اعلان کړی دی. د سولې ولسی حرکت وایي په نورو ولایتونو کې به هم د سولې او اوربند په ملاتړ لاریون وکړي. د ترکیې د پوهنې وزارت یو چارواکی وایي په افغانستان کې د افغان ترک ټول ښوونځي د ترکیې د پوهنې وزارت چوکاټ ته انتقالي شي. د ترکیې د پوهنې وزارت موین ریحا دینی میچ پرون په کابل کې یو کانفرنس ته وویل په دې اړه دوی میاشتې مخکې د افغانستان له حکومت سره یو تفاهم شوی دی.
الان 12 اوکولون 7سینن دوره زاتن تماملانمیش.
له افغان حکومت سره د تفاهم لمخي 12 افغان ترک شونزي د ترکیه د پهنی وزارت چوکاټ ته انتقالي شي. تر دې شی بي پوری و شونزي انتقال شوي. پاتې 15 شونزي به هم د پهنی وزارت چوکاټ ته ولېشتول شي. په افغانستان کې د افغان ترک شونزي یو فعالیت 22 کال مخکې پیل شوی دی. په جوزجان، بلخ، کابل، کندهار، هرات او ننګرهار کې د دغه شونزي یو شمیر 12 تر رسیدي. افغان ترک شونزي په امریکا کې مشته مذهبي مشه فتح الله گولین لخوا اداره کېدل چې په ترکیه کې د 2014 میلادي کال د کودتا د ناکامې هڅې په تور په تنظیمولو تورن شوی دی. د غزنی ولایت چارواکي وایي په ګیلان ولسوالۍ کې څو تنه وسلوال وژل شوي او څو نور نیول شوي دي. د والي ویان محمد عارف نوري پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
د ځانګړو افغان ځواکونو په عملیاتو کې 9 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي او 8 تنه یې له وسلو او مهماتو سره یو ځای ژوند نیول شوي دي.
شاغل نوری هم در ازول چې په دغه عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو 22 نقطه وسایت هم له منځه وړل شوې دي. زبی الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي د برید خبر منی خو وایي امنیتي ځواکونو ملکیان وژل دي. دا خبرونه لازادي راډیو اوري. په سوریه کې فعالان او یو څارون کې ډلوي د داعش او په القاعده پورې د تړلو وسلوالو په جلا جلا حملو کې نږدې 50 دولتي سرتیري او د هغوی متحد جنگیالي وژل شوي دي. د سوریه د بشري حقونو د څار ادارې پرون وویل په القاعده پورې د تړلې ډلې حیات التحریر الشام وسلوالو پرون د حلب ښار په لویدیس کې پر دولتي ځواکونو حمله وکړه. د دې ادارې په خبره په دې پیښه کې 21 سرتیري او د هغوی متحد جنگیالي وژل شوي دي. که څه هم په دې سیمه کې په سپتمبر میاشت کې په یو لنډمهاله اوربند موافقه شوې ده، خو لا هم سخته ناامنه ګڼل کېږي. په بله پیښه کې د پنجشنبې پر سهار د داعش افراطي وسلوالو د مرکزي ولایت حمص په یوه دشته کې دولتي ځواکونو ته کمین نیولی و چې وروسته دوه ورځنۍ جګړه وشوه. د سوریې د بشري حقونو د څار اداروي په دې جګړه کې د څلورو افسرانو په ګډون 22 سرتیري ووژل شول. د لیوال قدس په نوم یوې دولت پلوي ملیشا ډلې د کمین خبر تایید کړی او ویلي دي دوی د السخنا په نوم د شارګوټي په ختیځ کې د دوو محاصره شویو ساحو د آزادولو لپاره خپل جنګیالي لیږلي وو. د لیبیا د پلازمینې ترابلس په جنوبي سیمو کې پرون درنې جګړې پیل شوې. دا په داسې حال کې ده چې پر دغه ښار د ولکې ټینګولو لپاره د دوو اونیو په جګړه کې د وژل شویو کسانو شمیر تر 220 اوښتی دی. لیبیا په ختیځ او لویدیځ کې د دوو سیالو حکومتونو ترمنځ ویشل شوې ده. جګړه د قومندان خلیفه هفتر تر مشرۍ لاندې د لیبیا د ملي پوځ په نوم د ځواک او د هغو ملیشو ترمنځ روانه ده چې د ملګرو ملتو لخوا په رسمیت پیژندل شوي د ملي یووالي حکومت وفادار دي. په ترابلس کې د ملي یووالي حکومت وفادارو ځواکونو ویلي چې د هفتر د جنګیالیو په وړاندې پرون ځوابي حمله کړې ده. د سعودي عربستان او ایران په ګډون د عراق د ګاونډیو هیوادونو د پارلمانونو رئیسانو له داعش یا اسلامي دولت ډلې څخه د بیرته نیول شویو سیمو د بیا رغولو لپاره د بغداد د هڅو ملاتړ ته تیاری وښوده. د عراق حکومت له څلور کلنې خونړۍ جګړې وروسته پراخې سیمې له داعش څخه بیرته ونیولې. په دې مناسبت پرون شنبه په بغداد کې د یوې غونډې د پای په اعلامیه کې ویل شوي چې د ګاونډیو هیوادونو د پارلمانونو رئیسان پر داعش له ستربري وروسته په عراق کې د ثبات آرامش ځکنۍ بشپړتیا او ټولنیز پیوستون پر ملاتړ ټینګار کوي. دا اعلامیه چې د اردن، کویت، ترکیه او سوریه استازو هم لاسلیک کړي وایي چې د عراق ثبات د سیمې د آرامش او ثبات لپاره ضروري دی. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان حکومت او ناټو د کابل پرونی حمله وغندله. په دې برید کې بند پاتشوي کسان د سترګو لیدلی حال بیانوي.
زمون دفتر اول منزل کې د کابل پانتون مسئول کسانو سره ناستم چې یو درس شو.
د نورستان د ټولسوالیو روغتیایي مرکزونه بند شوي دي.
غریبی نورستان کې کله یې یو هم فلونه د مکمل ټول بند شو. د دواب عمومي شفاخانه روغتون ولته بند کړی دی. همدې له وجې نه مریضان عمل د پراته دی بند.
د کندهار د میوو صادرونکو له حکومت څخه د نورو بازارونو د موندلو غوښتنه کوي.
فقط مدایله ده چې زموږ سره د خپل مشران کوشش وکړي چې د دنیا سره زموږ لارې او اړیکې راسمې کړي.
په پکتیا کې یو شمېر خلکو غوښتنه وکړه چې د الکترونیکی تذکرو ویش دې په ولایتونو کې پیل شي.
دوی ژمنه کړې و چې موږ به په لنډ وخت کې زونونو ته غځو، خو دغه لړۍ محدوده پاتې سو په کابل کې پاتې ده.
له افغانستان دی باندې په موضوعاتو کې به واوري چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن ایران ته ځي. د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم تعقیبولای شي. زموږ د وی پانی پټره azadiradio.com یا azadiradio.org. په افغانستان کې د ناتو یو چارواکي ویلي افغانان سولې غواړي خو تروریستان دوی ته درد او کړاو ورکوي. دغه چارواکي د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت پر ودانۍ پرونی حمله وغندله. د افغانستان د ولسمشر هم د دې حمله په غندنه کې ویلي د افغانستان دشمنانو سرګند کړ چې له وژنو او جنایت پرته بل هدف نه لري. چارواکي وایي دغه ډلې سه حمله شاوخوا 15 ساعته روانه و. د دې موضوع تفصیل صالح محمد صالح وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ناتو ملکی استاذ نیکولاس کی په کابل کې د شنبې ورځې حمله تروریستي بللې او غندلې ده. هغه په خپل ټویټر کې لیکلي په داسې حال کې چې افغانان سولې غواړي، تروریستان یوازې د درد او کړاو سبب کیږي. بلخو ولسمشر محمد اشرف غنی هم د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت پر 13 منزله ودانۍ د وسلوالو حمله غندلې ده. د جمهوریت ریاست په اعلامیه کې راغلي د افغانستان دشمنانو د ملکی خدماتو د مامورانو په نشه کولو پر عامه تاسیساتو په حمله او د بیرې په خبرولو سره یو بیا ثابت کړي چې له وژنې او جنایت پرته بل هدف نه لري. د کورونې چارو وزارت ویان نصرت رحیمی د شنبه پر ماښام ازادي رادیو ته ویل چې حمله کوونکي 15 کسان و چې یو یې ځان وژن کې حمله وکړه او څلور نور یې د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوی دی. شغلی رحیمی ویل د دریو سرتیرو په ګډون و کسان په پیښه کې وژل شوی دی.
په دغه پیښه کې څلور نفر زموږ قدرمن هیوادوال چې ټول ملکی کسان د شهیدان شوي او اته نفر نورې هم ټپیان شوي. درې نفر امنیتي ځواکونه هم په دغه پیښه کې شهیدان شوي دي.
د پرونی حمله پر مهال په مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت کې شاوخوا 2000 کارکونکي راګیر پاتې وو. بلخوا د رابعې پونوم د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د وړکتون کارکونکي له رویټرز آژانس سره په خبرو کې د خپلو سترګو لیدلې حال داسې بیان کړ. ډوډۍ مو خوړله چې ناڅاپه زوروره چاودنه وسوه. چیغې مو کړې. د ډوډۍ غابونه د ماشومانو له لاسونو ولوېدل. هغې خونې ته ورغلو چې دروازه یې د زغورو وه. کله چې وضعیت لږ ښه سو، امنیتي ځواکونو له هغه ځایه وایستلو. تر پرون ماښام پورې د دې حملې مسؤلیت چا نه و منلی. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي، ویلې چې په دې حمله کې دوی لاس نه لري. وسلولو طالبانو په وروستیو کې د الفتح په نوم د خپلو په سرلنیو عملیاتو تر اعلان وروسته په بیلابیلو ولایتونو کې خپل تحرکات زیات کړي دي. په کابل کې تر حملې یوه ورځ مخکې په پام کې ول افغانستان 250 کسیز هیات له طالبانو سره د خبرو لپاره قطر ته ولاړ سي، خو په وروستیو شیبو کې دا کتنه لغوه سوه. جمهوری ریاست اوس د هیلي سترګې د سولې مشورتي لوی جرګې ته نیولې چې د غویي ثور پر نهمه کېږي. د جرګې تر دایرېدو مخکې ځینو کلیدي سیاستوالو له دې جملې اجرایه رئیس عبدالله ویلي چې په دې جرګه کې برخه نه اخلي.
د مخابراتو پر وزارت حمله چې د غرمې په یولس بجې او څلوېښت دقیقې پیل شوې وه، د مازیګر تر پنځو بجو پورې روانه وه. د وزارت کارکوونکی اتل ځازی د حملې په مهال په خپل وزارت کې دننه و. هغه صالح محمد صالح ته د خپلو سترګو لیدلی حال داسې به ووایي.
یولسونه بجې وې، یولس څلوېښت دقیقې. زموږ دفتر اول منزل کې ده، د افغانستان ملي مرکز معلوماتو دفتر ده، د افغانستان ډیټا سینټر هلته موجودیت لري. زه د کابل پوهنتون مسؤول کسانو سره ناست وم. د دوی د نویو فلایټو په هکله مونږ بحث کوو چې یو درج شو. مونږ داسې فکر وکړو چې کوم د سیرینا هوټل سره بسته یي، هغه وروسته ډزې نور هم تیزې شوې او کسانو داسې اوازې خپرې شوې چې ګوندې په افغان پوست باندې حمله کړې. چون دلته د افغانستان د ټولو دولتي اداراتو ډیټا پرته ده، نو مونږ خپل هغه زیرې دروازه چې درلوده هغه مو بند کړه. خو چون د افغان پوست هغه کوم تعمیر باندې چې دوی نتلي هغه زمونږ د پښو لاندې په لاندې منزل کې وو، نو مونږ هرڅه ډېر د نږدې نه احساسول او حتی م اورېدل. او ډېرې درنې ډزې، ساده کلنچکوف ډزې نه وې، د پیکا او د نورو درنو وسلو ډزې. څه وخت وروسته اور راپورته شو، لوګی راپورته شو، ډیټا سنټر وو. نو هلته زمونږ د دې لوګي چې ټول را دننه شول او لاندې هغه لاینونه دي، د برق لاینونه هغې اور اخیستی وو.
نو تاسو تر اخري شېبې پورې په هماغه اتاق کې
بله او بیا د ډیټا سنټر هغه د خطر زنګ ووهل شو، خو هغه دې پختل چې مونږ وارخطا شو چې ګوندې دوی را دننه نه شي او دلته فکر نه شي، هغه مو بند کړه. خو هغه د اوبو سیستم مو فعاله کړه چې که خدای نه خواسته اور ولګېږي د اوبه را خوشې شي. خو چې بیا موږ ولیدل د دود او ګاز ډېر زیات شو، نو مجبور شو چې زنګ نورو کسانو ته او مونږ د هغې دفتر نه وویستلو. مخامخ بل دفتر ده، د حکومتدارۍ الکترونیکي دفتر، د هغې رئیس دفتر ته لاړو.
تاسو په دې اتاق کې تقریبا څومره وخت پاتې شوئ؟
تقریبا د شروع د جنګ نه تر یوې بجې پورې عمل ته بند پاتې وو. خو اما چون ګاز او حرارت هغه ډېر زیات شو، مونږ ته د اکسیجن کمی هم محسوس شو، مجبور شو د هغې ځای نه ووځو. لاړو د حکومتدارۍ الکترونیکي ریاست ته، هلته مو دروازه ځان پسې بنده کړه. هلته مو یو دری دروازه وه، نو هلته نور هم جنګ شدت پیدا کړ. او مونږ تر اخره پورې نه پوهېدو چې د کوم قسمت نه جنګ روان ده. بیرون هم نه شو وتی، هېڅ سره مونږ تماس نه شو نیولی.
زدران صاحب، اوس خو د ټولنیزو شبکو زمانه ده چې یو خبر په لنډه شیبه کې خپرېږي. کله چې ستاسو د کورنۍ غړي په دې خبر سول چې وزارت باندې حمله شوې وه، هغوی په څه وضعیت کې وایي؟ ستاسو سره منظم په تماس کې وکړه څنګه؟
او دوی طبیعي چې داسې اوضه کې ډېره سخته معمېږي ټولو کورنیو ته. خو چون مونږ ډیټا سنټر یو، د انټرنیټ کنټرول هر څه زمونږ سره ده، نو د دې په خاطر چې دا ډیټا ته ضرر ونه ورسېږي، نو مونږ هر څه د وزارت ټول انټرنیټ برخ هر څه مقطع کړ.
د مخابراتو د وزارت کارکوونکی اتل ځازی و.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د لویدیز نورستان د دریو ولسوالیو اوسیدونکو شکایت کوي چې په ولسوالیو کې له تیرو څو ورځو روغتیایي مرکزونه تړل شوي او له کبله یې ولسونه له ګڼو مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
د نورستان په لویدیز کې د منډول، دواب او نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې له تیرو څو ورځو په سیمه کې روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. د لویدیز نورستان دوه تنو قومي مشرانو حاجی میراجان او حاجی محمد سخی ازادي راډیو ته وویل
دا ډاکټرانو تنخوا کم کړی او پرسنل هم کم کړی او دوام کم کړی او د مریضانو آشام کم کړی او ډاکټران مکمل توګه کلینیک کې واچو مکمل لا او غریبی نورستان کې کلینیک یو هم کولونه دا مکمل ټول بند شو. د منډول کلینیک، د کوراش کلینیک، د ګلام کلینیک، د نړۍ خپل د آشی د دکاندارانو قرضدار شوی دي چې ډوډۍ د لانبای او د غوښه د دې ټانو د لپاره تاوی ورته سودانه ور دونه په مشکلات سره مواجه دي. د جواب ومني شپخانه روغتون ولته بند کړل دي. ام دې لوج نه مریضان عمل د پراته دي بند کړي د سامان کې نو
سید احمد وای نورستانیان بي وسه او ناتوان دي او نورو زینو ته د درملین د پاره ناروغان نشي وړلې. نو حکومت ته پکار دي چې د ډاکټرانو ستونزې هوارې کړي څو بیرته خپل دندو ته راستان شي.
قومونو دغه خوازه چې موږ بل بدین نه لرو چې دلته دولتي شفاخانه کنه یم چې ته خیر خپل وزه خرج کو چې هغه مخر کو لوګه خرج کو چې د زامور ته خپل علاج وکاو.
په نورستان کې د اهډ روغتیایي مؤسسې مسول ډاکټر ګل اصغر ازادي راډیو ته ویل کلینیکونه د وسلوالو طالبانو د غواخونو او غوختنو لامل بند کړی دي.
طالبانو بیا د بعض کلینیکونو ته کنه خصوصا د شرقي او غربي ته احوال لګل دي او بس خاتونه لګل دي چې بند کوي کنه. بعض ځینې خواهشات لري دوی نو چې دا زمون خواهشات او ډیماند پوره شوی نه مونږ ته پیسې راکړي او د مصارفو لپاره.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم هم مانی چې یو شمیر روغتیایي مرکزونه یې په ولایت کې ډاکټرانو د ماشونو د کموالي، په کلینیکونو کې د اسانتیاو د نشټوالي او یو شمیر نور مشکلاتو په وجه تړلې دي او دوی کوښښ کوي چې یاد ستونزې زر هوارې کړي.
او د جنگ د وجه نه طالبانو لکه چې اختر ورکړي چې موږ جنگ کوو تاسو وزه نو هغه موقت کړی دي. دا د تنخواګانو د کمبود مسله موږ هم سوزل د وزارت سره مطرح کړی دی او ان شاء الله د حل په لټه کې یو. مریضانو په مورید کې هم دغه کومه مؤسسه چې قرارداد کړی دی هغوی دقیق رسیدګي نشي کولی نو موږ د موضوع کتبی وزارت ته لیږلی دی چې وزارت په دې مورد کې رسیدګي وکړي. ان شاء الله موږ کوشش کوو چې بیرته یې ژر خلاص کړو.
تر اوسه وسلوالو طالبانو په لویدیز نورستان کې د روغتیایي مرکزونو د بندولو او له هغوی څخه د باج غوښتلو په اړه څه نه دي ویلي، خو څو ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو په نړیوال روغتیایي سازمان او په نړیوال سر صلیب په افغانستان کې کاربندیز ولګولو.
د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزیر وایي په وروستیو سیلونو کې 250 تنه مړه شوي او نږدې 300 نور ژوبل شوي دي. نجیب آقا فهیم پرون شنبه د دغه وزارت د کالنی راپور د بیانولو په مهال وویل له مصیبت ځپلیو سره د مرستو لړۍ روانه ده. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واوري.
تاسو جوینه دا پلوکین دا خاور دا بوجی ویني دا غون موږ په خپل شخصي اغو کړای دم.
د کابل خار د نهم ناهي وسیدونکو مجيب الله وای وروستي سیلاونو د کور دیوالونه نړولي او ډیر زیان ورسول دي.
په دغه سیلاب کې دغه سور زمخ کې راغله او موږ ډیر زیان ولید. تاسو جوینه دا پول دا پلوکین دا خاور دا بوجی ویني دا غون موږ په خپل لاس او په خپل شخصي اغو کړای چې چا یې موږ سره کومک ونه کړی نو موږ د دولند واړو شکیدای شي دغه ساور میاشت کې بارانونه ډیر دي موږ سره کومک وکړي.
دی وایي که حکومت ورسره مرسته ونه کړي په یوازې ځان د کور د بیا رغولو توان نه لري. حکومت وایي د وروستیو دوو میاشتو سیلابونو په کابل او ولایتونو کې په زرګونو کورونه نړولي او څه کم 250 قربانیان لري. وروستیو سیلابونو یوازې په کابل کې ستونزې نه دي پیښې کړې بلکې په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم خلکو ته درانه مالي زیانونه اړولي دي. د فاریاب ولایت د شیرین تګاب د ولسوالۍ اوسیدونکي عتیق الله وایي دی وای لومنګ سره نه چا مرسته کړې او نه راته توجه شوې. په سیلاو کې مې کور وران شو، ساروی مې سیلاوونو ویوړل، سلور زامن مې تر اوسه هم په دغو سیلاوونو کې لادرک دي. دله حکومت غواړي چې مرسته ورسره وشي. دلته بیا طبي پیښو ته د چمتووالي په چارو کې د دولت وزارت د هوت او حمل په میاشتو کې د وروستیو سیلاونو له امله خلکو ته د زیانونو شمیرې وړاندې کوي. طبیعي پیښو ته د چمتووالي په چارو کې د دولت وزیر نجیب آغا فهیم وایي د هیواد په سلی رشتو ولایتونو کې په دغو سیلاونو کې 228 کسان وژل شوي، 299 ټپیان او 15 ترېتم دي. سباندې 15,000 کورونه بشپړ ویجاړ او سباندې 18,000 لږ څه زیانمن شوي دي. دی وایي په 6,000 کورنیو چې کورونه یې بشپړ ړنګ شوي نغدې پیسې پر 9,000 کورنیو خوراکي او په 6,000 نورو کورنیو غیر خوراکي مواد ویشلي دي. ښاغلي فهیم د شنبې په ورځ د دغه وزارت د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال په کابل کې وویل له ټولو زیانمنه شوو کورنیو سره به له استثنا پرته مرسته وشي.
په کندهار کې سوداګر وایي نامنظمې سوداګري اړیکې سبب شوي چې دوی په وچه میوه کې د ګټې په ځای تاوان وکړي. سږ کال له کندهاره 8,000 ټنه وچ انځر هند ته صادر شوي، خو سوداګرې له ګټې خوښ نه دي. له کندهاره د صادق رښتین راپور واوري.
له کندهار تر تازه میوې وروسته هر کال تر 150,000 ټنه پورې وچه میوه بهرنیو هیوادونو ته صادرېږي. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقي بنا ازادي راډیو ته وویل چې د شاوخوا $4 میلیون په ارزښت یې 8,000 ټنه انځر سږ کال هند ته صادر کړي دي. خو دا چې هند د انځرو لپاره یوازنی مارکیټ دی، نو هلته د وچې میوې کچه زیاته شوې چې له امله یې سوداګرو ته د ګټې پر ځای تاوان رسېدلی.
یو مارکیټ لرو چې هغه هندوستان دی او موږ نور خواهو ته لاره نه لرو او ایتالیز مو هم داسې خاص فعال نه دی او زمینی لاره موږ فرضاً اروپا خواته یا د نور ممالکو سره په ارتباط کې نه یو. نو کم وخت چې هغه مارکیټ په دې خبر شو چې موږ انځر ډیر دي، نو هغه په رانیولو کې ډیر کمښت راوستی. هغه چې زموږ د انځرو تاجران شش کال تاوانیان هم دي، باید ووایم چې ډیر لوړ قیمت یې دلته خریداري کړې وه او متاسفانه چې اوس هغه چې درته وایم چې 50% قیمت یې تنظیم کړی دی، یعنی 50% تر اتر شوی دی.
د سوداګری خونې مرستیال وایي سږ کال د تازه میوې تر څنګ د وچې میوې کیفیت هم شو او زیات حاصلات یې کړي وو، خو د منظمو سوداګریزو اړیکو نشتون سوداګر زیانمن کړي دي. په ورته وخت کې د وچې انځرو سوداګر هم وایي د دغه وچې میوې زیاته برخه یې هند هیواد ته صادره کړې، خو هلته د مارکیټ د کمښت له امله یې په هر کیلو کې 1500 افغانۍ زیان کړي. نعمت الله لنډو او محمود الله له دولت غواړي چې اروپایي هیوادونو سره یې سوداګریزې اړیکې وتړي.
دولت موږ سره تجاران ته نور لاری دغه کې خلاص کی چې بل ملک ته ولاړ شي، بل ملک ته ولاړ شي واسه هندستان خدای نظر نه خلاصي نه په هندستان یوازې پاره.
مثال د ملک ته ته دولت مثال مستر کومک وکي، مثال دی مستر کومک وکي چې دولت ته دی ماری فکر نه ځي واسه مستر کومک وکي
چې زموږ تجارتونه د ملک سره وکي، زموږ قراردادونه وکي، زموږ مالونه په پروش وکي. وسوم شو کده رسیدلې دي ګرد خلاصي وي دي دونه نه دی پاته. فقط مدایله ده چې زموږ سره د خپل مشران، د خپل کومندانان، د خپل وزیران، د خپل علما، د خپل پوهان خلک دا کوشش وکړي چې د دنیا دنیا سره زموږ لارې و اړیکې راسمې کړي.
تر دې مخکې د وچه او تازه میوې سوداګري یوازې له پاکستان سره وه، خو له تیرو دوو کلونو څخه د پاکستان تر څنګ له هند، عربي اماراتو او یو شمېر نورو هیوادونو سره هم سوداګریزې اړیکې ټینګې شوي. خو د سوداګرو په وینا دوی له دې امله زیان ګوري چې د سوداګرۍ چارې پر معیار برابري نه دي.
وسام اجمل اندر ته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
واشنگتن اگزامینر خبرونه افغانستان ته د امریکا د کانګرس د کړو د ورستي سفر پاړې ولیکنه خبره کړې وای. د افغانستان د ولسکلن جګړې په وګدو کې د امریکا سلګونو سناتورانو او د کانګرس غړو افغانستان ته سفرونه کړی. خبرونه وای د امریکا د کانګرس د غړو د دې سفرونو هدف دا و چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د خدمت درناوی وکړي، دلته د امریکایي کمانډانانو څخه د افغانستان د وضعیت په اړه واوري او له افغان چارواکو سره په دې اړه چې په هیواد کې څه سم روان دي او څه سم ندي خبري وکړي. د واشنگتن اگزامینر د دې لیکنې په یو برخه کې د سناتور جاکریټ سرګندونې راخستل شوې دي. د امریکا د سنا د پوځي خدمتونو د کمیټې د غړي جاکریټ په مشرۍ د کانګرس یو هیئت تیرونه افغانستان ته سفر کړی وو. دوی په کابل کې ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله سره ولیدنې وکړي. د هیئت په کابل کې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو او په دې هیواد کې د سولې د روانو هڅو ملاتړ وکړ. واشنگتن اگزامینر وایي سناتور جک ریډ کابل ته له سفر وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پایدار حضور د اړتیا په اړه خبریالانو ته څرګندونه کړې. د دې امریکایي سناتور له قوله ویل شوی ګمان نه کوي چې د امریکایي ځواکونو پرته به نور ځواکونه د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې همرا موثر وسی. خبرونه د جک ریډ له خولې ویل دي د دې خطر شته چې افغانستان کې د داعش د خراسان څنګه او یا د القاعده شبکه یو ځل بیا پیاوړی او منسجم شي. خو واشنگتن اگزامینر وایي له لیک دودونکو ترهګرۍ څخه د خپلو خلکو د ساتنې لپاره واشنگتن اړتیا نه لري چې افغانستان کې زرګونه سرتیري وساتي. د خبرونې په باور که چیرې د نظامي ځواکونو حضور ستونزه هوارولی شوه نو اوس باید کلونه مخکې د افغانستان کړکیچ هوار شوی وای. د ای انټرنیشنل ریلیشنز آنلاین خبرونې د افغانستان د سولې په اړه ولیکنه خبره کړې وای که څه هم په افغانستان کې د پسرلي پر رسیدو جګړه توده شوې خو داسې ښکاري چې په دې هیواد کې به بالاخره یو داسې توافق وشي چې له مخې به امریکایي ځواکونه بیرته هیواد ته ستانه شي. خبرونه وایي د زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي هیات پر یو داسې جوړجاړي کار کوي چې له مخې به په افغانستان کې کړکیچ تمام او څوار لسر امریکایي او د نورو هیوادونو سرتیري به کورونو ته ستانه شي. خبرونه په افغانستان کې د تیورو ولس کلونو جګړو په ترڅ کې بشري او مالی زیانونو ته په اشاره ویلي چې د جګړې کې تر اوسه 2302 امریکایي سرتیري وژل شوی، تر 3000 زیات نور امریکایان پکې ټپیان شوی او خپل تر 3000 زیات افغانان هم پکې وژل شوی چې ډیری ملکیان وو. خبرونه د جګړې د مالی لګښت په اړه وایي چې د جګړې تر اوسه د امریکا مالیه ورکوونکو لپاره هر کال 450 میلیارد ډالر لګښت لري. خبرونه زیاته وی کسان په افغانستان کې بل اخر خی یو توافق را منست شي خو په وینا یو شپږ ستونزمنې او پیچلې مسلې شته چې باید حل شي. ورسپان زیاته وی دا داسې ستونزې دي چې کېدای شي افغانستان پر اتلونکو کلونو کې لا نارامۍ سره مخ کړي.
ټاکل شوې ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن په دوه ورځني رسمي سفر ایران ته لاړ شي. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې تیره پنجشنبه د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د وسلوالو په حمله کې د پاکستان 14 پوځیان ووژل شول. پاکستان تور لګولی چې دا حمله په ایران کې میشتو افراطي بلوچستانو کړې ده. د دې موضوع تفصیل د سالم محمد سالیل په راپور کې.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن یکشنبه په دوه ورځني رسمي سفر ایران ته ځي. عمران خان به ایران ته په خپل دغه لومړي رسمي سفر کې د ایران له مشر آیت الله علي خامنهي، ولسمشر حسن روحاني او نورو چارواکو سره وګوري. پاکستانی رسنۍ وایي چې صدر اعظم عمران خان به په ایران کې د ایرانی او پاکستانی سوداګرو له ډلو سره هم وګوري. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې په پاکستان کې یوې وروستۍ حمله د تهران او اسلام آباد ترمنځ کړکیچ زیات کړی دی. د پنځشنبه وختي یو ډله وسلولو درې څلور بس موټرونه چې له کراچي ګوادر ته روان وو ودرول. د مسافرو د پیژند پاڼو تر کتلو وروسته 14 کسان له ځان سره بوتلل او بیا ووژل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي په وژل سوو کې لس تنه د پاکستان د سمندري ځواک غړي وو، درې د هوایي ځواک او یو ساحلي ساتونکی وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه وویل چې حمله کوونکي له ایرانه د پاکستان خاورې ته اوښتي او په بلوچستان کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو پر ضد حمله کړې ده. وزارت وایي د ایران حکومت ته یې په یوه لیک کې ویلي چې حمله کوونکي د بلوڅ بلتون غوښتونکو د یوې نوې تشکیل سوې ډلې راجی اجوی سنگر غړي وو چې د وزارت په حواله د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې دیره ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون په اسلام آباد کې یو کانفرنس ته وویل د بی آر ای په نوم د بلوچستانو د بلتون غوښتونکو ډلې دغه نوې اتحاد د هغوی روزنیز یا اکمالاتي کمپونه د ایران په سرحد کې دننه دي. تر څیړنو او پلټنو وروسته مو له ایراني چارواکو سره عملی شواهد شریک کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له ایران غوښتنه کړې چې د حمله کوونکو په وړاندې چې بیرته د ایران خاورې ته داخل سوي اقدام وکړي. د اسوشیټډ پریس خبری اژانس په حواله د پاکستان په بلوچستان او د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې د بلوچستانو ډلې په دواړو هیوادونو کې خپلواکي غواړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي صدر اعظم عمران خان به د دغو وژنو موضوع له ایراني چارواکو سره مطرح کړي. شغلی قریشی له ایرانی لوري د اقدام غوښتنه وکړه.
هم توقع کرتے ہیں ایران
ایران یو ورور او ګاونډي هیواد دی چې اوږدمهاله پیاوړي اړیکې ورسره لرو. د دغو اړیکو په رڼا کې تمه لرو چې ایرانی ورونه به د دغو ډلو په وړاندې اقدام وکړي. که څه هم د پاکستان او ایران په سرحد کې میشتې افراطي ډلې زیات وخت پر ایرانی ساتونکو حمله کوي، خو دا په وروستیو کلونو کې لومړی وار دی چې پاکستان په عامه ایران د هغو بلوڅ ډلو په وړاندې په اقدام نه کولو تورنوي چې د پاکستان د امنیتي ځواکونو د وژلو تور ورباندې لګول سوی دی.
د روانې خبرونې په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، خو اوس چې اته بجې او